دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړې کړي.
زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
در موضوع بده سیاسی چار رو لیو کتون که سر هم و تیرو پشمال ختیز و ولایتونو که گرن موتر چلون که اولی ترانسپورتی شرکتونو مسئولین وی اوز پلوی لارو که پر داردز رو سفر کوی.
کربکوی با پازده بلودو پلی مالیسو با پازده بلود شکر الحمدلله امارت راغلی دا ایش نوا مشکل نست دا.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزه نړیوال جام لوبو لپاره چې نن پیلېږي ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت اونیز خبرونه مه هیروئ. خولم لایخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې کوم فعال مرکز نه لري. هند پر افغانستان بحث رابولي. په کاسو او شمالي مقدونیا کې ټاکنې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی په دې اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهره ورباندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات ځانمرګې برید و چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته غوښتنه لري چې د دغه هیواد کنګل سوي څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني دې خوشې سي او له افغانستان سره دې بشري مرستې دوام وکړي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کنفرانس جوړوي. په دې سیمه ییز کنفرانس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړي او د دغه هیواد ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کنفرانس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو امنیتي وضعیت همداراز د طالبانو لخوا د بشري حقونو د آیاتولو پر اړتیا خبري وسی. دغه کانفرنس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل شوی د چیروان اونۍ دروسی په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9.5 زره هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. دغه ادارې نن د ټویټر په یوه متن کې ویلي، په عین حال کې په اګست او سپتمبر میاشتو کې 2.5 لک کسانو ته د پاکو اوبو امکان برابر کړی دی. یونیسف تر دې مخکې د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه سوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فیلټر ډوله موټر د غوث درې په شیخان سیمه کې نسکور سوی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چې پرون سوی د 15 کسانو د مړینې تر څنګ یو تن ټپي سوی دی. په شمالي مقدوریا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پرلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2000 میلادي کال په جولای کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پرلماني ټاکنې ګټلې وې. په شمالي مقدونیا کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر نږدې 1 میلیون او 8 لکو ته رسیږي. دوی د اتیا ښاروالیو د استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په کسوو کې نن خلک د شروالیو په ټاکونو کې ګډون کوي. څه باندې یو میلیون او تلکه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي وویشت شاروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو اونیو کې په کسوو کې د کووینونس ناروغي پیښه زیاتې سوې دي. د کسوو د روغتیا عمومي انسټیټیوټ سپارښتنه کړې چې انتخابات دې وځنډول سي. خو ولسمشر ویوسا عثماني د تیرې اونۍ په پیل کې وویل چې ممکن د سیاسي ګوندونو مشران دا سپارښتنه ونه مني. او هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزل او دوه روسي فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځني مزل وروسته په قزاقستان کې راښکته سو. د روسي فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه مځکې ته رستون سو. مشهوره روسي سینمایي ستوري یولیا پیرسیلد او د میډال ګټونکي فلم ډایرکټر کلم شپینکو او روسي ستور مزل اولیګ نوویتسکي د اکتوبر پر 15 نړیوال فضایي تمځي ته لیږدول شوي وو. پیرسیلد او شپینکو د چیلنج په نوم د تلویزیونی ډرامې د برخې د ثبتولو لپاره هلته تللي وو. په نړیوال فضایي تمځي کې اوه ستور مزلې پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی.
خبرنمو لازادي راډو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات و چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او یو زیات هم پکې ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د نړیوالو د فشارونو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو انتریو بلل. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولی چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مانی چې ګرین نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړی کړی دی. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغلی متقی د ترکیې له اناتولي خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش روسیو بریدونو ته په اشاره وایي دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کیږي چې اوسنی حکومت ورته کمزوری وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی داسې مالدات سرګندونې کوي چې داعش ډلې په روسیو کې خونړي بریدونه کړي چې روسیه هغه یې په کندهار کې د یو جومات دننه ځانمرګې بریدو چې په پایله کې 30 تنه ووژل شول او بیا نور ټپیان شول. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادي دوه غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتون کړی خو ګیلمن دی چې ګنې هېڅ هېواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو کاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولی حکومت یې په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوسمهال له افغانانو سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شوې رولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپا د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي.
په همدې موضوع کې تم کیږو. په جرمني کې میش د سیاسي چارو پو اساق اتمر هم را سره وصل شوی. اتمر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوندی اوسئ. سلامونه.
د امیر خان متقی څرګندونې مو واورېدې، وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هیڅ مرکز نشته، خو نړیوالو فشارونو چې پر د دوی پر حکومت راوستي او له بلې خوا هم داعش ته تبلیغات کیږي، په دې خاطر دغه د داعش روحیه پیاوړې شوې. آیا تاسو سره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي، او دا د طالبانو د حکومت دپاره یو لوی ننګونی دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران هم دغسې د طالبان
بله اتمر صاحب، خو که چیرې د داعش نه ځینې کړۍ د فشار د یوې وسلې په توګه کار اخیستلی، فکر نه کوئ چې دا به په افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې زیاتې کړي؟
یقینا، لیکن د دغه هیوادونو مخکې چې ما عرض وکړه د طالبانو توقع دا دی چین غواړي چې هغور د دوی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي، او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دوی دپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو دا ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه دې خبرې سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځني ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي. ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمې دپاره.
اتمر صاحب، د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد وو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریځ به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دا هغه فشارونه دي چې دا د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د هوایی چلند او ترانسپورت وزیر ملا حمیدالله خونزاده د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال په ملتیا ازبکستان ته په سفر تللی. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې سفر ګټور بلل شوی او ویل شوی چې له ازبکستاني لوري سره د ځمکني او هوایی ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان له لوري د مزار شریف هوایی ډګر ته د برېښنا برابرول، د دغه میدان د هوایی ترافیک د تنظیم له برخې سره همکاري، د پروازونو امنیت، د هوا پیژندنې او په تخنیکي برخو کې مرسته هغه موارد دي چې دواړو لورو پرې هوکړه کړې. په اعلامیه کې راغلي له تاشکند څخه د طالبانو د حکومت د پلاوي د لیدنې پر مهال په دې هم هوکړه شوې چې ازبکستان به یو اتیا کسیز افغان ټیم وروزی تر څو په راتلونکي کې د مزار شریف د هوایی ډګر چارې سنبال کړي. دغه شان د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کامیر هوایی شرکت پر الوتنو هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه سفر کې د افغان پلاوی او ازبکستاني چارواکو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې شوې دي. دا خبرې اترې هوکړه او ژمنې په داسې حال کې دي چې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیوادونو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلخ ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو له مسؤلینو سره وکتل. د بلخ د کرنې ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې د بلخ د کرنې رئیس مولوی خالد د حکومتي ادارو او خصوصي برخې ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. په بلخ کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو مسؤلینو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو حکومتي ادارو د همکارۍ غوښتنه کړې او د کرنې رئیس له دوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن هم د کابل په سرای شاهزاده سرای کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هتي افغاني او 50 پوله، یو یورو 102 افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 140 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغاني او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغاني او 10 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنې دوسره د شمال ختیځ زوند لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذۍ او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوی او اوس دوی شپه ورځ بېلابېلو ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ کوي.
په شمال ختیځ زوند کې یو شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنې دوسره د لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذۍ مخه نیول شوې ده او اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لویو لارو په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې له منځه راټوله شوې ده.
پولیسونه به زمونږ راتلو کندوز ته ډېر سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ وو او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره په عذاب وي، په لاره کې به په عذاب وولو، انار به کوی به په عذاب وولو، پولي مالیسو به په عذاب وولو. شکر الحمدلله امارت راغلی ده، پارچه مې نه په خصونو ته راتلو، تلاشم پکې وجه سره کېږي، هېڅ نوه مشکل نشته. ده
احمد جاوید عمرخیل چې له 10 کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لویې لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپه یو که ورځې موږ زو راځو، هېڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده، ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې، خو له خلک اقتصاد دی په ده هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر دي انشاءالله. او سالنګونو کې ډېر پازار یو سالنګ خراب ده، خدای پاک دې زموږ دا سالنګ جوړ کړي، دغه یو ارمان خطرې پاره.
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکی څلوېښت کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
ما خوش هم فعلا از امارت اسلامي ورای مو امنیت است کل جو ما با من میری ما من
ګل امارت اسلامي څخه خوخي او چی د لوی ولارو امنیت تامین کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوی ده. په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګراتک کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګراتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمي هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته تګ راتګ کوي.
یک موټر از کابل میآمد تا ولایت کندز د سه چار جای لوټ میشد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندز ته راته د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسله والو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل. سورلی او موټر چلوونکي به ځورول کېدل، خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه او ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په ځورولو لاس پورې کړي نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې په لارو کې مثلا په اډو کې او بې ځایه باشګیري وه د هغې مخنیوی شوی دی الحمدلله. او کوم څه چې د مشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د اقتصاد په نامه باندې اخیستل کېږي هغه یې اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګیو او مدیریتونو کې ځای پر ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالوي ژمی را روان دی او حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې باید ورسره مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوالوي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک، پوښاک او سپانک توکو مرستې وشي. په ګلان کې کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
چې دغه ډبلیو پی موسسې چې کله دا مرسته وخستېدو اول په سر میشته مولګا او یړه او دال او غړي او کاکاو سره لکه یو دي مواد یې وړې وړ کېده چې دا دوه مرسته تیرې شوې. په درمه د میش غړي ورک شول، په ورګین مې لاو شول، په خیس مې لاو شول، په درګي مې لاو شول، په لمن مې لاو شول چې کیم ته روغلو چې توس نشته اور بونه درته ونسي چې دولت بدل دی څه شته نه. دولت خو هر شی په ځیدي یو شتور دولت خو شیر کړی نه دی. او بدانه ورسره دور مرسته روغله یوای و تروړادو خو بیا د میژنغې ریشته نه مولګه شته نه دال شته، دا یو شی نه شته نه کاکاو شته وسره.
وزیرستاني کډوال وایي نه د پخوا په شان ورسره مرستې کېږي او نه د ورځني ژوندانه لپاره داسې کاروبار لري چې خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د مایزر اوسېدونکی باینور وایي
په میر جمعه روغه میشته دوه سوه څلوېښت کړی دی، نه تمبینور کړی دی، نه بل شهر کړی دی. جمعر مندر روان دی، نه خو میشته نه کټه چا تینه شته نه تشه شته خام حلیار باندې میس نه یی چر نه شتلا کوردا نه پرځدی بازور دا نه شل بده مزدیران اشتا میرساخ په تکلیبی اور وشکی ذات پاکستان یار نرتا خلصوی.
د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر ملک لایر خان هم دوی سره د شمنه یم راستو غوښتنه کوي
او میستا د زمي مراستا ملاوسی او میستا د کمباله ملاوسی رودا کو او لارګی مراستا مخکی میستا په تیر کولینا کرو کولا واغه شای میشتا ایس نمیلی ویجی ناغ دری پای ضرورتا و دخالتا سه مخکی رکاوله ایس دا ناغ دری پای میشتا نمیلی ویجی.
دا شمالی وزیرستان دا زوغی و سیدون که سبو خان وی دا سروی تیمونو سرور سو کورنی تا دا کوتو چتونه لیکری خودیره ارمن خلق پاتی شویدی
او څلور سوه کټې خلته لیکلې دي. ځینې خلک وڼډ پوتې دا ژمی مواد نشته، یک یو سایز نشته، نه کاپړې شته، نه جمعې شته، نن نقد پیسې شته بالکل یک یوشای نشته میشتانه میلاوی جو ویلی کی بیا ورکشی ویلی کی ورکشی دا طالبر کولا کې یک یوشای میشتانه دایر کړه دا کډوال تکنه
بلخوا په خوست کې طالب چارواکی وایي چې لنریوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستانه سره د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمنې توکي هم ورکړل شي. د خوست دولت مقام مطبوعاتي مسؤل اختر محمد اکرمه وویل
تاسو وینئ وزیرستانه یو کډوالو سره د مرستو بهیر روان دی او هغوی ته د اوسنیو امکاناتو په اندازه چې نړیوالې موسسې لري مرسته ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې سلګونو وزیرستانیانو کډوالو ته د سرپناو یا د شلټرو ویش په پلان کې دی. موږ خپلې هڅې پیل کړې دي او هڅه کوو موسسې وهڅوو چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې هم وکړي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ دخوا په وزیرستان کې د ضرب عذب عملیات پیل شول چې له کبله یې د سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتل. که څه هم په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمل لمن او ارګون کې د هغوی تر 3000 پورې کورنۍ میشتې دي.
نن د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په عمان کې د هند په کوربتو پیلېږي. په دې پړاو کې اته لوبډلې برخې لري. څلور به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله له وړاندې په لومړي پړاو کې ده له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي.
له یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندوستان په کوربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنه کړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمه ییز وخت 2:30 پیلېږي. عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به ترسره شي، بنګلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې اته لوبډلې سیالي کوي چې څلور لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لاره کړې او په بی ګروپ کې د هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړلې او اوس فعلا افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د لومړي پړاو د یو اړوندې ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15 په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 9 د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربي اماراتو له ابو هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچوونکو ښه توپچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټه کل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچاونه کې ورو توپچاون کې د لوبډله ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده او د تیز توپچاون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه ترې کېدای شي چې خسیالې به تر سره کړي. بالخصوص کوم سیالې چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالې لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالې راځي په کې به زمونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې ښایي لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې لاره وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو 11 لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولی شي. د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې اصلي پړاو د 200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تګ هڅه کوي. د کرکټ شلوریزه سیالیو نړیوال جام سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې د هندوستان په بریا پای ته ورسېده. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2016 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو نور بس دی اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی ونه ویل چې دغه تبلیغات کوونکي څوک دي. هند د افغانستان پر حالات او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره یو کنفرانس جوړوي. په دغه کنفرانس کې د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې. دا کنفرانس را روانه میاشت جوړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. بلخوا په کاسوو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 300,000 د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. او هغه فضايي کپسول چې یو ستور مزلی او دوه روسي فلم جوړونکي پکې سپاره وو، تر 12 ورځې مطلب وروسته په قزاقستان کې عراق شته سو. د روسي فضايي اداره وایي چې دغه فضايي کپسول نن یکشنبه ځکه تستون سو.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو ز نوریاس نوری هر کله کوم. نن پر دې بحث کوو چې په دې وروستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونده کم شوې، علتونه یې څه دي او د خزینه خبریالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي. د بحث مو دوه میلمنې رابللي، د شمشاد تلویزیون خبریاله لیما هوتک او د غراز خبریال او د خزینه حقوقو مدافع فوزیه وحدت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به لیما هوتک وار تاسو ته درکړو، په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه په دې وروستیو کې په کمیدو ده یا کمه شوې ده، علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې وروستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډېره زیاته. سلامونه نوري صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسو د پښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم ښځینه او هم هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې. ګڼي په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته یې کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول، په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی او دوی نشي کولی چې خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې په رسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد رقمولو باندې دلته کوشش کېږي. ځکه یو علت یې دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کارکوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان لزان سر وسطی چی دوی تستون سی پیش خوالی سی
منانه فوزی وحدت تاسم خبرونه تخیر اغلاست مخ که لی ما هوتکو ویلی چه دیری خبری الانی دی طالبانو پرا تک سر ویریدلی وی خویوا مهم خبر وکل اوغدا چی لدیرو رسنیو سر دی بحرانیانو ملاتر کم شوی دی بحرانیانو پتی روشلو کلونو که پا افغانستان که دی پرمختگونو چی یادونه کولی وستره او مهم لستر آوردنه دی آزاد رسنیو فعالیت او دی بیان آزادی بلله نو ولی باید نړیوال لدغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر پی ویاړه خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کی
تیره بلنه کوم تاسو نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم د څنګه د مجانې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم څنګه چې مجانې د خزینه خبريالانو په تړاو ستونزې بیان کړې همداسې زه غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبريالانې له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا کې زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسأله دلته واوسي یو علت په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې ناسته موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هېوادونو ته اوس هم نه دي تللي اما فعالیت یې بند کړی دی د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یوه بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي نو زه فکر نکوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او کوونه لري
ځکه
د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني
اغلی وحدت دا خو درسته ده خو موږ مخې له دې چې حتی طالبان وخت ورسیږي په وروستیو څو کلونو کې د دې شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې د هغوی مالي ملاتړ کوو هغه مالي ملاتړ ترې واخیست ولې لڅ دی دا یو اړخ دی او غبل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بیریدلی په تیر بیا خزینه خبريالانو بیریدلی دی او بهر له کور بهر کار نشي کولای دا بل علت دی خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه وستر مهمه بریا بلله د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرستې هم بندې کړې دي ولی
ما وړاندې ویلې شاید یو دلیل دا اوسې چې نور هغوی خو طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني وخت چې د نظام رنګیږي دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي زه فکر کوم یو دلیل همدا اوسې ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي او بله دا چې خپله رسنۍ هم ویریدلی دي شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسې نشي کولای او دوی هم حتی که چیرې مالي ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالي ستونزې ونه لري اما فعالیتونه یې بند شوي دي نور ګڼې ستونزې هم دلته شته ده چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي
بله آغلی هوتک طالبان وایي چې موږ خبريالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو خزینه خبريالانو ته هم خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته خودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي په دې ورسره کې د بی پولې خبريالانو ټولنې د طالبانو لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبريالانو ته یو لستر ظلمونه یې شي چې په مشخص ډول باید هم دغه طرز العملونه دوی په پام کې ونیسي آیا تاسو هم دغه طرز العملونه لیدلی او که نه او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږدي که چیرې خزینه خبريالانې منځوي کیږي او یوازې نارینه خبريالان پاتې کیږي فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه نشي کولای هغه به را برسیره نشي
بله مننه نوری صاحب دلته خزینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کېږي ځینې داسې موضوعات دي چې باید خزینه ورباندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته یې وړاندې کړي د طالبانو له راتګ سره د اول خو دا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده شوې ده اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلب ترېنه واخیستل شي د یو کلب په اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلب لپاره نو دوی به څنګه وغوی اوسي کولی چې یو طرزالعمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره بل هم دا ده چې یو خبریال دي د خبري پوښښ لپاره طبعا هلته په یو غونډه کې یو مشخصا کلب ته اړتیا پیدا کیږي نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام په رڼا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي نو چې دوی به خبریالۍ ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي تېره ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده کله چې موږ هلته ولاړلو اصلا ښځینه یو اوسنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما پکې اشتراک کړی وو ولې ما ته اجازه را نه کړل شوه چې دغه نارینه وو په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلې د چا کلپ واخلې او د چا خبرې ریکارډ نه کړي ما ته وویل شوه چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره بیا بینرونه کې خودل سول د ښځینه وو لپاره چې تر څو پورې ښځینه ښکار نه شي نو چې کله هغه تنظیمون کې د برنامې راغلل موږ ورته وخندل مال دا بینر د مال مخې نه لرې که چې زه غږ یم اورم ویم ګورم چې کوم وزیر ده کوم یو معین ده هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو نور په خندا سویل ویل خور یې دي تا خو یې غږ په کار ده ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې څیره یې څه کوي چې دې ګورې نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه وسي کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري دوی به هم اسلامي شریعت دلته پلي کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابرۍ ورته او ورکول کېږي به نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په تیر باندې خپل فعالیت دوام ورکړي او یا به هم د ښځو حقوق څخه کار کول د هغوی ته اجازه ورکړي
بله اغلی وحدت د اغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یو ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي فکر کوي چې د ډېر ناهیلي کوونکي خبرونه راځي له افغانستان د طالبان قدرت ته له رسیدو سره
نورې صاحب باید وایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیلي کوونکي دي وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپله مشخصا خپل ځایګای په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و یعنی په پرتله کې دلته واضح و روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې هم ستونزې موجودې وي اما حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره غ خپل کلپ راواخلو او خپل راپور جوړ کړو اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپله خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او ټکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه یې غوښتی اما دغه سي محدودیتونه خپله د دې سبب کیږي چې اطلاعاتو ته لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغه سي یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پانګونه وکړه او ک د افغانستان د ټولنې لمنځه باید دغه فشارونه د ولس نه باید راپورته شي
دواړه خواوې کولای شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولای شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه لمانځه ولاړ نه شي. ګرچان طالبانو له اولې ورځې نه چې کابل نیولی، افغانستان نیولی، تر اوسه پورې دوی له خلکو سره دا ژمنې کړي دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو، او په واضح او روښانه توګه یې داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا ښځینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدواره یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم، د نړیوالې ټولنې لپاره هم، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یوه لاسته راوړنه بلل کېږي، دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبوله هونه شي.
بله لما هو تک تاسو د خي موضوع یادونه وکړه، له شمشات ټلویزیون سره مو ډیره موده کار کړی دی په تصویري برخه کې، تصویر ګومانم چې د طالبانو پر تک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او اوس هم سانسور شوی دی، تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړئ؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پرده یې خودل شوی او تاسو باید سیري ونه ګورئ، او که تاسو لري پروتو سیمو ته ځي او کلیوالو خزو سره خبرې کوي نو هغه افعالیت په څه ډول مخته وړي؟
مننه نوري صاحب، کچیری په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي ښځینه خبریالانو ته سیماتیتونه ور باندې وازه دي او دوی نس کولای شي فعالیت ترسره کړي، نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې بخپله د خبریالانو له یوینی می نهایت دوه میاشتو نور به خپل فعالیت دوام ورکړلی شي. اصلا په ډیرو چینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي، بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپته چې دوی حاضر سي او کلپ کړي، هغه کسان چې په جمهوریت کې و موږ سره به مرکه کولې، ښځینه نارینه فعالان بول، چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نه اوچته او مونږ ته پیغام پریږدي بیرته چې تر څو پورې حالات سمیږي نو مونږ نس کالج پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، ښځینه او نارینه کارکوونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه ترسره نه کړي، نو مونږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي وسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کیږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډېر ستونزمن کار دی.
بلې مننه اغلی هوتک. فوزیه وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کم یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو باندې ډېر نړیوال ټینګار کوي، یوه مهمه لاسته راوړنه هم د ښځو د حقونو ده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که څه هم بحث موږ په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ده، دغه شارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه فکر کوي چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د ته غړه کیږي چې یو څه د ورد خزینه خبریالانو په مخم پرانیزي او پریږدي چې هغوی هم لکه د نارینه خبریالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي؟
نوري صاحب، موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي، البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبريالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم خزي ډارې شوي په کورونه ست دي. دا تاسو ویږئ چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده. 50% د افغانستان خلک یا نفوس خزي جوړوي. ما متاسفانه اوس هغه خزي چې کار کوي تاسو ویږئ چې دولتي ادارې هم یو له هغو برخو ده چې ښځې پکې نشي تللی. یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د ښځینهو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغې کې د مختلفو ولایتو څخه ښځینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزایونو ته هغوی نشي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا دپاره ځي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا سره خبریالانو ته څه نه دي ویل شوي. زه خپله هم د آریانا نیوز یو خبریاله یم، وایند یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همدا ده چې خزینو ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینو لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه د طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالان یا خزینه رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د وکتاب تلاش شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون تلاش شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د اوزل محرم سره. اما او اگر همیشه هم دغه اما او اگر ده، دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې او ماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. نوري صاحب، په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نوه ستونزه دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعضې هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
اغلی وادت، دغه پښتنه به لتاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ خي وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېږي نو ډیر خلک ځان ته راجذبوي، ډیرو په خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډیرو کلونو تجربې لري. اوس چې داسې یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور، که وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، بل لار چاره شته؟ دا به ډیره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پاماني کوي.
کوم چې نه امیدوار نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی هم نشي ویلی، اما که وضعیت همداسې دوام وکړي، متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخخه وکړي. همداسې چې یو زیات شمېر نورو مخخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل، اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د خزینه او د پاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې شل کلنه ده، او تاسو وویلې چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي، خصوصي، نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده. خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کوو، له دغه لارې دغه پانګه وه، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالت لري ټول بر له دغه مسلک سره مخ خو کی چې وضعیت د شانتي دوام وکړي ځکه موراند ویلې یوازې د غاستونه نه د محدودیتونو شي د خزو د فعالیت په برخه کې پرسنۍ یو کې ووسی دلته د فرضي ازادیو محدودیدل دلته د دیتوا او تفاوت فقر او بیکاری اقتصادي بحران فکری تفاوت همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي او بالاخره تر هغه وخته پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیما هوتک. تاسو څه فکر کوئ کومه د امیدواري کړکۍ وینئ؟
بلې نوري صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته شي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو شلو کلونو کې ګڼو ښځینو ته د دې ترڅنګ چې د زده کړو زمینه برابره شوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره شوې وه. تر ډیره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده. په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کاوه، ښځینه وې ښې پکې چلېدلې. هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغه ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډیره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیله پیدا کړې وې. دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې تر ډیره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغیز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه جاینه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه چې تر څو دوی لاړې سي زده کړې هغلته کوي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي سته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریاله لیما هوتک، خبریاله او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.
the hawa nuriya mara قدرت زایم.